اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15-15 روپو باندې ډیری کمې پیسې دي، ډیر سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 13 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه
تویلی شو؟ پریسجان یو خل خطاسو بیا ساس درنو بریدون کو ته دې سلامون وړاندې کوم. شاقه یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلې کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک کنر دی کښه د ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل سي، نو دا ته شاقه یا دروند کارونه ویلی شو. هغه د انس اجرا کولای، خو د وچ مجبوری د لاس دی یو کار اجرا کوي، دا دروند کارونه دي. لکه ماشومان چې په خټو بچوي کار کوي، مثلا په مستری خانو کې کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کې کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، درس وایي، زده کړي وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه موږ درانه کارونه ویل شي، دا د قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي، علت یې څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد کمزوری کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډیر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري کاږي، په کار کې سبا اخته کې د زده کړې واسطې، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا به کم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل په مستریخانو کې شاملې د موټر په مستریخانو کې شاملې د خښو بوټو کې شاملې په ګودامو کې شاملې، تر څو دې ته څو پیسې بلابود راوي، ته فکر نه کوي چې هلته په لادو مې درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي، ځکه دوی کار نشي کولی. هغه استاد یا څوک چې په هلته مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دې ځای کې ما لیدلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومانو ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډیر کمزور دی، دا غي اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده دي چې خپل کوچنیان په شاقه کارونه تل باسي، او یاداس کورنۍ و چې تل سرپرست نه لودي، دا کوچنیان په خپل کورنۍ سرپرستان ونه، یو درنه کورنۍ چې کوچنی پروژه باندې بار کې دا کله امکان لري. مثلا کوډ مور په غاړه کې و، یا ائتمان ورونه خوندې په غاړه کې ورندې، مجبور و چې درنه کارونه وکړي تر څو زیات پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې د په غاړه کې نه یو یو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درمل غو مخري ولا بل مخ په افغانستان کې خوست یا اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورسره شانټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ لري نو سپیا کولای بوجي په غاړه یې په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټولونه د خپل داس کار دی چې به سار م او تل ساو وختي ولمره ملا پر ځانو باندې اوزو د شپې تر وخت پر مرځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په مردار کې سبدانې کې به ګرځل چې دا دی د توې چې ارخص تاوان یو ته نو شکه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کې په ماشومان باندې په کوچنان باندې چې دی اقتصاد یې کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کم زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وای وروره زه جاته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار کوي په اولاد باندې پته پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبور دي چې وګړي ډوډۍ پیدا کړي او ته وایي ولاړ زه خوري وکړم دا سید د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې زده کول لري نو دې زده کوته نو استي کارت یې اسي خپل معلومات لري چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصول او په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د موږ په ولسوالۍ کې ورک په شاګ دي خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان چې پوکا سم یې غنه دي خبر نو په دې اړه باندې دنیو ولما شوون کې د پونتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځان ته وڅوایي په هوایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې وسیږي او په څه پوهیږي ماشومان حقوق باندې هغه باید خپل ځخ پورته کې او دا وایي چې ماشومان یا کوچنیان خلک ګلان غوندي په لږ به پروايي خدای مکر خزاني شي نو ډېر توجه ته پکار ده او بل توجه به دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې کورنۍ لپاره بلکې د هواد راتلونکي دي د ویټولین راتلونکي په ماشومان باندې ولاړ دي تو ګوره په اروپایي او غربي هوادونو کې خلک د پردي هوادو ماشومان او کورنۍ د ولې ډېر هوایکي په دې خاطر چې به د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوږ خو بيخي لازمي پکار دي چې د کوچنیانو د دورنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لمړی د پوي په ځوار سنبال کې ترڅو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مر په راتلونکي ولرو که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درونو کارو اخته مخکب تر نزي روغتیا ته پام نه کیږي حقوق ته پام نه کیږي نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نه هلګیان چې کښنه یې د راتلونکي لپاره بیا ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هواد هم دغه څه دی نو یو هواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند د سرګردانۍ سره مخامخ کیږي که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو خپل د ماشومان راتلونکي روښانه کړو خپل د هواد راتلونکي روښانه کړو نو به تر افضل عمر دې تمرکز مو پر کوچنانو باندې چې په کوچنانو باندې تر اوسه زده کړو او کوډو غو په کوک باندې ځو پوکو دا چې ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا دا ما دام سایه زوی زمرد وطن دی زما د ماما زوی زمرد وطن دی وای زما په چا مې وطن نه سميږي چې ټول اسونه سره ورنه کوه او ته دام سایه په حال باندې خبر نه کوه سمه وصول د ځخه یو څوم پوسه کې ورته وایي چې په سیمه مر درکو په وړاندې کوښنه مکتب ته واسطه بیا ټول ورځ په کار پس ماسته ونی مر کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول کوک د ټول مسؤلیت نه واز دی وچا د ماجد د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې وځي ټول مسؤلیت چې خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چېرې خپل ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلچر لرو نه به هیواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستون زیاد استولې چې د ماشومان د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومان له حق نه ناپوهي یا د سولت چې د ماشوم باندې د شقه کار لامل کیږي په دې خبره وکي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصادي ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې به هم دغه ماشومان بیرته شقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کېدلو لپاره
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی دا تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند جته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوو د وېزا روزي خدای ورکړي یا د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خلکو کې دا اصطلاح د اوس پرسته وایي موږ د نبی اسلام امت دیږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط دی چې د نسل سره ملولای ته نه سره پټولای په تاسو نه پوهیږي نو دا کورنۍ ژوند ته پام لرنه بیا به زه په اما په اوپر تړم چې مور ته مفتن نه یي پلار ته مفتن نه یي اما په وینې ته ځکه هغه په دې نه پوهیږي وای ځنه شاله دونکو ډیر څه پرمال نه څه تاوان دي کدی چیرې یو مور ته مفتای یو چا خپل لوبه تعلیم کړی یو چا خپل زوی تعلیم کړی هغه بیا ودونه سره وکی هغه دواړه مخکې پلان جوړی چې مور باید څو لدونه پیدا کو دوه لدونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسیږي دوی په زده کړه باندې ورسیږي دوی تر یو ځای پر درې منځله پر ورسیږي هغه بیا خپل ځان ته بل شش کورنۍ جوړی کی ما ځلې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي، او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي، دوه دي، خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نور دي خدا نه دي، هغه یو نفره ښه دي، یو اولاد دي. نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مسلت لري چې دغه د ده مخه چې اولادونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې کوچنی پیدا شو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپله ځواني د بله کورنۍ ده جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه میاشو د نبي اوبد تېرومه، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یې کوڅې په ډکې ښه دي، که یا دوه اولادونه مې هم مکتب په وخت ولاړ شي، هم ښه خواپاکي، هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی یو ښه په کورنۍ ځای ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي، او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي. په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور چې اولاد کوزه کوڅې ته ولاړ شي، چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه، غورسته نشي برابر ولای. نو بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا راته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلون کی کې له دغه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت د کور ته خروځي، یو شمېر کسان د خناوړ جنسي استفادام کوي، د خپل یو بل ناول کار دي. دا کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي. نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچو حقوق خبرې، او د جنسي تیرش کار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دا څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولنې په وجو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لارو وشي. د خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه وران نه وي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی. ما وایم چې ټولنه به نه ځي وران نه، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي. زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مثبت لري، د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاله باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکی ته ډېر پام وکړي، کوالي چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هیواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښه ونه روزل شي، دا کسان به مکتب نه لري، دا کسان به پل نه لري، دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور او پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان پېژني؟ خدای نه پېژني. خدای ونه پېژني، نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا اگر د به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه دا ناصر څخه څنګه خلاص ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپیشلایز صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي، او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي.
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی. نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي، دغسې حالت سره مخامخ وي. که چیرې مور و پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي، او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی ودا څو پنځو پیسو ته وګوري، داسې یې په دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښې شودل دي، چې هغه ګړې ورځ تیر سو پیسې خلاصېږي. نو د کوچانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغه خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سیمړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، دا به ګټه څه وي؟ خو دونه لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځای چې وایي شپه تیر شي. نو په کار ده چې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه اهمیت ورته وایي چې پروان لري خور یا ورور د استاذ مکتب ته واستوه څوره ورځې 50 افغانۍ د ورځې برتا وړي 50 افغانۍ 10 افغانۍ 30 افغانۍ زبر پاو چې پیاد وي دا به دی ګټه دا نس دا لا بزامت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو داسې څوک درو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شر اخلي توجه وکړي نو که داسې ونه کې په ټولنه کې غله لرو په ټولنه کې به بدماشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپله به محتاجین لرو اره بلا به زموږ په ټولنه کې خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړ یي مکتبونه به مو فعال وي پوهنتونونه به محصلین ولرو خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته خپلو کوچنیو وروڼو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان دپاره د یو ښې کورنۍ دپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړی په دې کې به نو بیا دوه ګټې کړي یو به ټولنه ارامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او دا چې موږ مسلمانان یو موږ ته د راتلو د خدای رضا مهمه ده یعنې زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ مهرباني وکړئ زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ نو په دغسې مرسته باندې په دغسې همت باندې په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد په پوهنتون کې استاد د مسجد ملا امام دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یو ښه ټولنه ولرو په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په اره لکه چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو ځکه عامه پوهاوی دغه معنی ده معنی ده عام ولس پوه کول کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنی حق لري لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم دا کوچنی دغه حق لري نو بیا دې متوجه کیږي ورته دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دفترونو کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي دغه کار دی خپله د پوهنتون د استادانو کار دی او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی او په تېر باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه پر خطبه کې وایي ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما په اړیکه بری غټه ونده ګرځي دا غسې لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیو غانې دې غټ رول لري ځکه چې په ټولنه کې برخ نشته شي دوی نشته لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی یعنی انټرنیټ ټول فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا ډیر ګوري نو زموږ په کلو ډیر په ټولنه کې خلک رادیو څخه ډیر ګټه اخلي او رادیو خبرو ته ډیر غوږ نیسي او رادیو هر ځای اوریدل کېدلای شي په لږ وخت کې ډیر کسان ته ډیر معلومات ورکولای شي نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبرې وسی په ډیر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بسګر ته رسیدلای شي او خور چې ناستي په کول کې هغه ته رسیدلای شي یو څوک چې بل کار کوي یعنی هر کار په ټولنه کې د رادیو ژغ به ټول هم موثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو نه یوازې به ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولنې تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم ورڅخه نه خوشاله شوی چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنیو ته مل روچه هم دغه ووس اقتصادي خراب ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یاد ده چې عامه پوهاوی ووس نستل د افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي نو کله کار ته متوجي. دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور او پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکارو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولې، هغه تر عمر ناجوړې، پرته یې ناجوړې، مریض یې، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه راوګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمر سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
خیال سب داستا پچس کی رو ترشی سب خیال سب داستا پچس کی رو ترشی
مدد ویل چیاری تم
Let's go.
له ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ز فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره وسې اوس هم ورزو میرمن ملال لالتا میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستي
او خلا کوم زم خپل د لوري تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هلي وړاندې کوم
ډیر مننه میرمن ملال فایل به وکړو پښتنو باندې گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په فایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وريدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې یم بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیستا ما تستو ویلی چه ما حالتا تر پای پری درست ویلید لفت مرغل ولی زکری می نیدی کریزی چه لفت مکتب که اوما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی اخوان ورس پانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دستوی سیره اوما آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم د دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تاقسم ډیر علاقه مې درلودله د نه تاقی سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس برای دو تلویزیون که بود آنو اوگه که آقا وقتی دباد مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که بیده سوی ملتن وی سوی و ملتن می سبک ویلی و نوزه یوانه نیولم پا آقا آقا که پا آقا لیست که زمانم نو چکل نمونه ایلان سوله نو بیا ما یعنی داز ما یو خپل یو اغو یو جرعتو از وزارت تولانه ما ده اطلاعاتو کلپر وزارت نشمرغه چه اغا ده تحریرات رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجم دلما ده وزیر ده وروستلما فام اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر ده تک وزیرانو ده تک بو دیر سخت شرایط ندرلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله زه امیر وپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویله ولته غواړي چې را لوی کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما له وویل نه غواړم ویلته هېواد کې کار څه کوي زه به تا ته را لوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریرات و رئیس اغا وقت ارواشات عبدالسامد ویسا و انو اغا قلم و کاغذ دوار را کلده ما درخواستی بولی کلده بیرت میران و وزیرت اغا کلده لسلیک کلده او زی پا اغا شیبه رادیو تا ولیشم منت دا اصلار سر رادیو تا او دا عریضه التا رئیس تاور با چ هغه لاسلیک بیرته ما ته راوړ ا مول شدی نو ما هغه واخستل هغه درخواستی چې د احکام باندې کلی و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحب عبدالمجید سربلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
تاسو ما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسه لیکنه سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی کله چې هر وخت فکر کوم کله چې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سیاغه زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلی وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وپیژندل چې څه دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تولوی افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبار یې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاس دې په کښې والی وو تابان هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي. هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم مګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوي دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسشکالي یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور پریښوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واس پات سپله ما نو دا بي تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو. خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستې چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی و. کو ماموریت یو د اس ماموریت نو چې ادبي فرسنګي و. نو بیا وروسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله. خو هغه د مطالعې د از ماستر چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تمدني کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم. ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیر مهمه ده. ولی کوچنیان چې دی هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډیر ضروری ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي، لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یا ده بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي، په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کومې خوا ته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړې ده، د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند تشینو، دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي، د دې راس پڅ کېده. شعر یو داسې اغلری
شته واقعان ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر درن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیته تیره ما د کور کار کوم، په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کونج کې شي، ما پلار دی خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځین منځ او داسې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او شیزی دیگر اغلری شده تر قبر پوری نتقاوت کیجه اغا کار کهی، شیزی واقعا دیر اغلری خوشیر درسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاسی بدی تینگی ولی کجیری لرده سخوش خویه دیدی، یعنی دا زخپل اخپل او گوره کتوک ما تا فکر که یو ایده تجربه لری اغلری زده دوست اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپاته سی نه دبسیوانه گرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یې وشوي، نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چه ویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی، مثلا اگه دی یوتیوب دی، مثلا پا هر چکی یوتیوگانی ستا پا یوتیوب کی ستا پا 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 دا هر اگه چه و گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی یوتیوگانی پا شکرازی، نو شیر سره واری. اوز مثلا زر کور که اخته ما اشبه پخلی کوم اشبه سانه که زی ویدیو زن تلگه و من ده اردو شعیران و مثلا مستقیم ولالی شیر و یا پا شیر بانی خبری، نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که د کوچنیان مسؤلیت یې په غاړه وي. بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کده شوريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟ زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولسم کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکي، او رسمي اغمل رما اخري زما اخري ماموریت شو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرنګي اته شو، ما هغه مې ورسته ماموریت تو چې په توګه سره دوه سم کې روسي د کاټ روسي شي وو پوری، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړ. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راغلی،
له کوم خدای دې وکړي چې تاسو ستاسو په هغه می خبرې کړي ستاسو په زړه باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
والد پسپین جامو نلورنگا وا، والد پسپین جامو نلورنگا وا، اتا ستا کومار سے گو پما اور ول گا وا، اور ول گا وا، اتا ستا کومار سے گو پما اور ول گا وا، اور ول گا وا. مسلمان یو لا لا یا سلمان، یار دې پاره در افضل درو کوو